واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړو د طالبانو مشر مولا هبت الله خنزاده ویلي دي چې امریکا د دوحې د موافقې په اساس د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاس نه وهي خاغلی هبت الله اخنزاده د اختر په مناسبت په پیغام کې د دوحې د موافقې په عملي کېدو او د فشار په ځای د افغانانو سره په همکارۍ ټینګار کړی دی په دې پیغام کې راغلی دی چې دوی نه پرېږدي چې د افغانستان نه د سیمې او نړۍ د کوم هیواد په ضد اقدام وشي او له نورو هیوادونو هم غوښتي دي چې په متقابل درناوي تعامل ولري ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبانو لا هم د القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې خو طالبانو دا خبر رد کړی دی د طالبانو مشر د نړیوال ټولنې نه غوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او ویلي دي چې ډیپلوماټیک روابط د افغانستان د ستونزو په هواریدو کې مرسته کولی شي طالبانو تیر کال د اگست په 15مه کابل ونیو او تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل د داعش د خراسان څنګه د مزار شریف ښار کې د تیر ماښام د دوه غبرګونو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د بلخ په ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ نطاق آصف وزیری نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې له بده مرغه تیر ورځ د مزار شریف په ښار کې په 15مه او 3مه امنیتي حوزه کې دوه چاودنې شوي چې 9 تنه افغانان پکې وژل شوي او 14 کسه زخمي شوي دي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت وایان عبدالنافع ټکور ویلي دي چې ضرب د دې پیښو عاملین ونیسي داعش یا د اسلامي دولت د خراسان د سانګي وسلوالې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلې ده تیر هفته هم په مزار شریف کې د شیعاګانو په یو جمعات کې په چاودنې کې لسکونه کسان مړه او زخمی شول د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي تامس ویس د هغه افغاني اصل امریکایي پوځي سره لیدلې چې د طالبانو په اسارت کې وو صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري قواو د احتیاط د قوی غړي طالبانو نیولې وو او تر دسمبر پورې باندې وو خاغلی تامس لیکلی چې صفی الله اوس په امریکا کې دی د سیمیاوناري خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د بلوچستانو د ازادي پوز د اپریل په 28مه خبرداري ورکړی دی چې په پاکستان کې د چین په اهدافو نور بریدونه هم کوي د ډلې چې د پاکستان نه د جلا کېدو د پاره جنگيږي دوه ورځې مخکې د هغې ځانمرګ حملې د کولو ادعا هم وکړه چې د کراچۍ د پوهنتون سره نږدې وشو او د دریو چینایي اتباعو په شمول پکې 15 تنه وژل شو د بلوچستانو د ازادي د پوز اعلامیه وایي کچین په بلوچستان کې خپل خلاقونکې پروژې بندې نه کی او د پاکستان اشغال ختم نه کی د ډیرو نورو بریدونو سره به مخ شي نیو دیلی نن د اپریل په 28مه ویل چې د پاکستان سره تر هغه وخت پورې مذاکرې نه کوي چې د دهشتګرو د ملاتړ نه لاس نیوي اخسته د پاکستان د نیوی صدر اعظم شهباز شریف د ټاکل کېدو سره د هند او پاکستان ترمنځ د ستونزو د کمیدو هیله پیدا شوې ده د هند بارنی چارو د وزارت نتا خبريالانو ته ویلي دي چې زمنګ د ریز وزیده منګ د تروریزم څخه پاکه فضا غواړو او له دې وروسته بیا مذاکرات ممکن دي د فرانسې د خبري اژانس د راپورت په اساس د هند صدر اعظم مودي د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف ته مبارکي ورکړي خو د سیمې د امنیت او ثبات په حق له خپل غوښتنه بیا تکرار کړي ده د هند او پاکستان ترمنځ روابط تل خراب وو خو په 2019 کال کې دغه روابط نور هم پسې هغه خراب شول چې هند تر خپل قبضه لاندې کشمیر کې محدود اختیارات لغوه کړل د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري د ایران د انقلابی ګارد قومندان ویلي دي چې اسرائیل په لوی لاس خپل تباهۍ لپاره شرایط خلقوي دغه قومندان د خبرنن د بیت المقدس د ورځې په مناسبت غونډه کې کړی ده چې نوی ایرانی ساخته توغندي په کې خودل شوې دي د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو غودودو نن د جمعې په ورځ ویل چې د اوکراین د رهبر د وسلو غوښتنې رد کړې ده د هغه او د روسیې د جمهور رئیس نه هیله کړې ده چې په اوکراین کې جنگ بند کړي روسیې نن ویلي دي قواوې د اوکراین په پایتخت کیف کې د فضایي راکټ د تولیدولو په فابریکې د اوګدو واټن د راکټونو بریدونه کړي دي او تباه کړي ده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اوکراین د ملاتړ د پاره د کانګرس نه د 3 میلیارډ او 300 میلیون ډالرو د تصویبېدو غوښتنه کړې ده بایدن ویلي دي دا پیسې اوکراین ته د خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروری دي بایدن چې په سپینه معنی کې خبريالانو سره غږېده زیاته کړې ده چې موږ دې لاهې ته اړتیا لرو. د دې جګړې لګښت کم نه دی، خو یرغل ته شاه اړول بل د دې نه هم ګران تمام شي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ ویلي دی ناتو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز د خبری اژانس د راپورټ لمخې سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې غونډه ته وویل په احتمال شته چې دا جګړه میاشتې او کلونه دوام وکړي. د همدغه راز ویل چې ناتو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نوو غربي وسلو ډک کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې د اوکراین درد او کړاو د زغم وړ نه دی. هغه دا څرګندونه په داسې وخت کې وکړه چې ماسکو د پایتخت کیف له شاوخوانه د روسي قواوو د وټلو نه پس پرون د پنځشنبه په ورځ په اوکراین کې یو وار بیا سخت بمباري وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتیرش په اوکراین کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره په خبری کانفرنس کې وویل چې د اوکراین نه د درد او کړاو مرکز جوړ شوی دی او دا حالت د زغم وړ نه دی. ډیری ویجاړې شوې دي، د بشري حقوقو او د جګړې د نورو قوانینو نه سخت سرغړونې شوې دي. د ازادي رادیو ژورنالیست ویرا هریچ د اوکراین په پایتخت کیف کې په یوې ودانۍ باندې د روسیې د هوایي قواوو په برید کې ووژل شو. راپورټونه وایي چې میرمن هریچ په دغه ودانۍ کې اوسېدله. د ازادۍ رادیو د اوکراین څنګه ویلي دي چې د میرمن هریچ مړې نن د جمعې په ورځ د اپریل په 9مه د دې ویجاړې شوې ودانۍ د خاورو او تیږو لاندې موندل شوې ده. او د روغتیا چارواکو او ساينس پوهانو نن د جمعې په ورځ ویل دا ښکاری چې په تیرو دوه هفتو کې د اومیکرون د BI4 BI5 ویروسونو د سرایت د زیاتېدو له کبله خای په جنوبي افریقا کې د کورونا د ویروس 15 مسافه د توقعونه مخکې راشي. سیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان چې 2.5 میلیونه نجونې دي ښوونځي ته ځي. د پوهنې وزارت دا شمیرنې په داسې حال کې خبرې کړي چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل څخه له یوې میاشتې د زیات مودې د تیرېدو سره سره د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي لا هم تړلې دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان او ځوانان د 2.5 میلیونه نجونو په ګډون په ښوونځیو کې زده کړې کوي. د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت سرپرست مولوی نور الله منیر د ثور د اتمې د پخوانی مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې همدا اوس افغانستان کې نږدې 6000 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. دغه وزارت د خبرونو رئیس او وین عزیز احمد ریان امریکا کې اشنا راړي ته ویل چې اوس مهال نږدې 6000 خزینه ښوونکي دغه وزارت سره کار کوي.
د هیواد 10 میلیونه ماشومان او ځوانان ښوونځیو ته ځي. په هیواد کې نږدې 6000 ښوونځي فعالیت لري. 2500 ښوونکي د هیوادوالو د بچانو په ښوونه او روزنه بوخت دي. سکم 6000 خزینه ښوونکي هر ورځ په منظم ډول د تدریس او ښوونې لپاره ښوونځیو ته ځي. لومړی ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې 2.1 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې زده کړې حاصلوي. د هیواد ټول په هنتونونه د نارینه او ښځینه زده کوونکو په مخ پرانیست دي.
د طالبانو اسلامي امارت په افغانستان کې سبا نه اتمې شکې وړاندې وخت تر رسیدلو وروسته تر اوسه د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو ښوونځي تړلي پرېښي دي. د روان هجري شمسي کال د حمل په درېمه د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال له پیل پر مهال د نامعلومې مودې لپاره د انجونو د شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو د بند پاتې کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت د خبرونو رئیس وایان عزیز احمد ریان امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ښوونځي په دې طرحې د جوړېدو وروسته پرانیستل شي. ګری راین ویچی اوس پر دغه طرح باندې کار روان دی. عزیز احمد راین ویچی ټول خزینه کارکونکو ته د نارینه کارکونکو په څیر ماشینه ورکول کی.
د نظام خزینه کارمندان کپدندو کې فزیکی حضور لري یا نه لري، معاشونه او امتیازات په منظم ډول ورکول کیږي.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په داسې حال کې په خونځو کې د زکونکو په ځانګړي ډول انجنونو زکونکو شمیر اعلان کړی چې تیره اونۍ د ماشومانو ساتنې یوې ادارې سپاپ چلډرن په یو تازه راپور کې افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو د خونځو په بند پاتې کېدو ژور خپګان ښودلی وو او ویلي وو چې اوس مهال 80% د انجنونو په خونځو کې له زده کړو محروم دي. د ماشومانو ساتنې ادارې په دغه راپور کې ویلي چې د 1.1 میلیون انجنونو زکونکو څخه اوس مهال 850,000 خوځو ته نه ځي. افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو مسله تر ډېره د طالبانو له حکومت څخه د نړیوال ټولنې په یوه اساسي غوښتنه بدله شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ادارو په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت څخه د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنې کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند د کوچني اخره د رارسېدلو په مناسبت په خپل پیغام کې چې د جمعې په ورځ رسنیو ته استول شوې پرته له دې چې د انجنونو زده کړو ته اشاره وکړي، ویلي دي چې موږ افغانستان کې د نارینه او ښځو ټول شریح حقوقو ته درناوی لرو او ځان ورته ژمن بولو. څوک دې په دې اړه اندېښنه نه کوي او نه دې هم دغه بشري او عاطفي موضوع د سیاسي موهر لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو مشر دا هم ویلي چې دیني او عصري زده کړو لپاره د هیواد په ډیرو مرکزي او لرو پرتو سیمو کې نوي ښوونځي او مدرسې پرانیستي دي او د زده کړو لپاره د امن فضا برابره کړې. استادانو او مدرسینو ته یې په خپل وخت معاشونه اجرا کړي او تعلیمي نصاب ورته برابر کړی دی.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو مؤثره منبع.
لایوی اونۍ بند وروسته طالبانو د کندهار په ولایت کې خبریال بسم الله وطن دوست له بنده آزاد کړ. خو یو بل شاعر او ژورنالیست خالد قادری د هرات په ولایت کې لتیرو لسو ورځو راهیسې طالبانو سره په بند کې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په ورته وخت کې یو شمیر خبریالانې او د ښځو د حقونو فعالینې چې په افغانستان کې د ګواښونو له کبله پاکستان ته تللې په اسلام آباد کې په یوې اعتراضیه غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانانو او ژورنالیستانو د ژغورنې لپاره دي لاس په کار سي.
ل یوې اونۍ وروسته طالبانو په کندهار کې ژورنالیست بسم الله وطن دوست له بند آزاد کړ. وطن دوست په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول دی او دای دویم ځل چې طالبانو بندي کړی وو. بل اخوا لیکوال حمیره قادری وایي ل تیر لس ورځو راهیسې طالبانو ورور خالد قادری چې شاعر او خبریالو په هرات کې بندي کړی دی، طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر ژورنالیستان، مدني فعالین او د ښځو د حقونو فعالین د جمهوریت نظام له منځه تلو وروسته په وایدای په افغانستان کې د تهدیدونو له کبله پاکستان ته تللی دي. وایي افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
امروز خبرنگارای افغانستان با مشکلای جدی رو هستند. حقیقتا بس که بد و نادرست در افغانستان باعث شده که افغانها برای داشتن یک زندگی بهتر و برای نجات جانشان از افغانستان بیرون شده و امروز در پاکستان بسر میبرند. حقیقتا اینجا هم بر خبرنگارای افغانستان جای امن نیست.
دوی وای چې لاتیر او اتم شراهیسی په پاکستان کې وسیږي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی.
از 8 ماه به این طرف میشه که با پاکستان هستیم و متاسفانه همه خبرنگارانی که همسنگران ما هستن با ما یک جا کار کردن از 8 ماه به این طرف در پاکستان با بی‌سرنوشتی به سر میبرن و با مشکلات زیاد روبرو هستن.
ما مونږ دې په راتلو شی وسه خپل حق پورته کو تر څو د زمون سرنوشت دته معلوم شي او داخله کې دلته پاتې دي. او زه واقعا چې مونږ فکر کوم دوی ډېر په سخت حالت کې دوی زندگی کې په دروژي مې سټه کې او اته مشت کې چې دوی دلته پاکستان کې زندگی کې متاسفانه تر څو انتقال شوی نه دي.
لانه وال ټول نه غواړي چې غږی واوري.
خواست ما از جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران این است که خبرنگاران افغانستان فراموش نکنند و هر قدر زودتر میشه باید به خاطر کیسای ازی و بیرون کردن ازی از افغانستان رسیدگی صورت بگیرد.
په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي له تیرو لسو ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنۍ دفتر او نورو ادارو مخ ته پرلت کړی دی.
اوس که ما باید هم پیوستیم په توکن که بر اساس یک دلخوشي ساده بر ما داده بودن پاره کردیم و بعد از این ما دیگه هیچ چیز نمیگیم، فقط شعار ما که اینجا نوشته است جست کل است.
صرف یک توکن اولی را که ما از اداره سازمان بشری حقوق بشری یا سازمان ملل یا یونیسیار به دست آوردیم، از شش ماه به این طرف هیچ نوع امتیاز انسانی و بشری برای ما نرسیده. به این خاطر ما دیگه که اونمو توکنش هم پاره کردیم، دیگه ما خواستی از اداره سازمان ملل که پاکستان نداریم، فقط خواست ما میسته که جست کل اس پلیز جست کل اس.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کډوال دوی پورې اړه نه لري. د ترمینادي کال د اگست په 15مه د جمهوری نظام له سقوط وروسته په زرګونه کسان له افغانستان څخه وتل یا ګاونډي هیوادونو ته لاړل، چې زیات شمیر لا هم په ګاونډي هیوادونو کې پاتې دي او دریم هیواد ته د تلو لپاره هڅه کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3098 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. قدرمن اوریدونکو، په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات سوي. په هان فکر کوي چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو پر اړیکو اغیزه وکړي او پاکستان شاید د طالبانو په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال رپورت لري.
په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د زیاترو دغو پیښو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی. اټکل داده چې پاکستان کې د امنیتي پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو اړیکې خړې پړې کړي.
که زه په دې اړه روښانه وړاندوینه وکړم، زه فکر کوم کارونه به لا پسې خراب شي، تر هغه اده چې ما د دواړو په اړیکو کې د بخښي قطع کېدو توقع کوله. که څه هم دواړه پر یو بل متکی دي، خو بیا هم د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې د متوقع جنجال نښنکاني په راښکاره کېدو دي.
باور داده چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره ښایي دغه هیواد د طالبانو پر وړاندې اقدام وکړي. خو دا اقدام به څه وي؟
نظر ما خود د سه خیال د زما ده نه نه چې پاکستان خو دې شه ته لار هم واري چې د آئندم دا کار وکړي او دا سه یو ریواج جوړ کی دي شه نه. او آیا که طالبان هلته په واک کې وي او کنه وي، د ځان ته لار خلاصې داس د کار لپاره.
نور په هن به سمو دا وړاندې د پاکستان له خوا پر کونړ او ننګرهار بمباري ناکامه غني او وايي چې پاکستان خاید افغانستان پر خوره د مخامخ برید پر ځای افغانستان کې دننه د خپل مخالفینو تور راول ته مخکړي.
ان سو آی ثینک پاکستان ویل بی
زه فکر کوم پاکستان بل دی ورسته په دی اړه زیات محتاط وی، خو زه هیڅ کوم چې پاکستان بل پولی پوری غاړي د پوزي بریدونو پر ځای هغه طریقې لکه د خپل مخالفو مشرانو د تور راول په څیر کارونه چې په تیرو څو میاشتو کې تر سره کړي څخه ګټه واخلي. زه فکر کوم موږ به پر راتلونکي کې دغه ډول فعالیتونه وګورو.
خو یو شمیر نور په هم بیا د پاکستان او طالبانو د اړیکو مخینی او د دوی یو بل ته اړتیا ته په کتلو سره وای چې پاکستان به له طالبانو سره ټولې کښتۍ ونه سوځوي.
دا د راکړه ورکړې یو تمرین دی. پاکستان هڅه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدام ته د طالبانو په مجبورولو کې له فشار او هم له مشوقاتو ګټه واخلي.
دا شي فکر کوي چې پر طالبانو د پاکستان له خوا د فشار سره سره به طالبان د تحریک طالبان پاکستان سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي.
نو ما خلک چې توان خو غالبا غیل لري، خو د غي مجبورتیا د مخزه غونډه کې مجبورتیا ده. یو خو نظریاتي مسلې دي ورته، دویم ټاکټیکل مسلې دي.
د پاکستان او طالبانو په اړیکو کې تحریک طالبان یو جنجالي او مهمه موضوع ده. طالبانو د پاکستان د دولت او تحریک طالبان ترمنځ د دې کال په پیل کې منځګړتوب وکړ، خو د طالبانو په منځګړتوب تحریک طالبان او پاکستان د دولت ترمنځ رامنځته شوی اوربند لنډې مودې وروسته پای ته ورسید. تحریک طالبان پاکستان د روژې په لومړۍ ورځ د خپلو پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان وکړو. اندېښنه دا ده چې پاکستان کې به د تحریک طالبان بریدونه په راتلونکي کې زور واخلي.
د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې دی یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري خو ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. ل شپارسمې میلادي پیړۍ راهیسې یو زیات شمیر چینایانو په خپل هیواد کې د نیستۍ او ډېرې بد ورځې له امله د خواري او مزدوري او نفقې د پیدا کولو په غرض جنوبي افریقا ته مخه کړې وه، او ځینې یې د کاروبار او سوداګرۍ په نیت جنوبي افریقا ته ولاړل او هلته آباد شول، او په کراره کراره یې د هغه هیواد تر ټولو غټه ټولنه جوړه کړه چې اوسني نسل ته یې لا تر اوسه د خپلو اجدادو د تاریخ سرګذشت خاطرې یاد دي. په دې اړه به له جانسبورګ څخه د خبریالې کیتی باټلیټ تر لیږلي رپورت مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولې.
د جوهانسبورګ د ښار د کمشنر د سړک په سر چې دغه ښار یو خطرناک او پسمانده داخلي سیمه ګڼل کیږي، په آزاد میدان کې د سوزول شو فوزلو موادو د لوګي او لوخړې پاس فضا ته پورته کیږي، او د کورونو د عمومي دروازو مخې ته هم بوی راځي. که لیدونکو په زیر متوجي شي نو ګوري چې دغه ښار په همدغه سیمه کې چینایي ساخ څو دنګي ودانۍ چې د پاګوډا په عنعنوي چینایي سټایل او طرز باندې جوړې شوې دي هم موجود دي. د بامونو په سر د خمارانو مجسمې جوړې شوې دي. یو شمېر چینایي دوکانونه هم لیدل کیږي چې په چینایي ژبه لیکل شوی زړې لوحې لورایا جوتیږي. جنوبی افریقا ته د چینایي کډوالو درځک لړۍ چې په 14 میلادي پیړۍ کې پیل شوی و، د 13 میلادي پیړۍ په پیل کې په هغه افریقایي هواد کې د سرو زرو او د غمو د قانونو د مندل کېدو لامل غړندې شو. چینایي کډوالو د سرو زرو د قانون سره چیرما د لومړي ځل لپاره د چاینا ټاون یا چینایي ښارګوټي د بنسټ ډبره کې خدا چې بیا وروسته همدغه ښار په کراره کراره پراختیا ومندله او د جوهانسبورګ نوم یې غوره کړ. چینایي تاریخ پوه میلانیا په دې اړه ویل،
When word started seeping out of gold mines and diamond mines becoming attractions and many people came out here in search.
کله چې دلته د سرو زرو د قانونو او د غمو د قانونو اوازې خپرې شوې، د نورو ملکونو د خلکو توجه یې راجلب کړه او ډېرو یې د دولت او پیسو په تلاش کې دې خواته مخه کړله. په چینایي ژبه د جانسبرګ معنا هم ګانسان یا د سرو زرو غار دی.
نوموړی وای چې چینایان په لومړي سر کې د ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او تنگ نظرۍ له مشکل سره مخامخ شو، او دا هغه زمانه و چې د نژادي برتري پر بنسټ د سپین پوستو د اپارتایډ نظام لا په جنوبي افریقا کې قبضه نه و قائمه کړي. د اپارتایډ رژیم په 1920 لمریز کال کې قدرت ونیو. نوموړی وای د مختلفو نژادونو د وګړو ترمنځ په خپل منځونو کې ودونه منو.
The Chinese, with everyone else here being classified as part of a particular racial group, there were only certain things that were open to you. So you, technically, you could only go to school.
دا چې دلته چینایان هم د نورو خلکو په شان د یوې مشخصې نژادي ډلې په توګه صنف بندي شوي وو، یوازې ځینې ټاکلو فرصتونو ته یې لاسرسی درلود. نو له تخنیکي لحاظه هغوی کولی شول چې په ځانګړو شوو او مشخصو سیمو کې واوسیږي او هماغلته ښوونځي ته لاړ شي.
په جنوبي افریقا کې په کال 1993 لمریز کې د اپارتایډ د ختمېدو او د دیموکراسۍ د اعاده کېدو سره سم په عمومي وضعیت کې بدلون راغلی دی. دا وخت د جنوبي افریقا یو ګڼ شمېر چینایي الاصله اتباع په حکومت کې هم کار کوي، خو بیا هم ځینې د ریسیزم یا د نژادي تعصب او کرکې شکایت کوي. د جوهانسبورګ د ښار کونسلر مایکل سن وایي چې دا ډول تعصب د امریکا په متحده ایالاتو کې هم موجود دی، او له همدې امله د نوموړي په عقیده تیر کال د سټاپ ایجین هیټ یا د آسیانو په مقابل کې تعصب بند کړي تحریک پیل شو. ویل کیږي چې په جنوبي افریقا کې فعلا 3,500 چینایي الاصله خلک ژوند کوي چې ځینې اوس هم په خپله مورنۍ ژبه مادرین باندې خبرې کوي. جنوبی افریقا ته د رینبو نیشن لقب همدې عمله ورکړ شوی چې د مختلفو قبیلو او نژادونو وګړي پکې ژوند کوي. یو لس رسمي ژبه رایج دی. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
قدرمن اوریدونکو، ژوند هغه میرمنو ته ډیر ګران وی چې د بیلابیلو ستونزو له کبله بیا کور کیږي یا هم د بیا وزلی ژوند تیروي. داسې میرمنې چې یا خو د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله یوازې سوي وي او یا هم د خپلو لخوا شړل سوي وي، اکثره دغه میرمنې په امنو کورونو کې پناه اخیستې ده. په پېښور کې زموږ همکارې مسکا صافی د امن کور ته ورغلې او هلته یې له میشتو میرمنو سره خبرې کړې دي.
دا د بلکیس ایدی مرکز په نوم د امن کور دی چیرته چې بې کوره میرمنې ژوند کوي. د پېښور اوسیدونکو کې شپېته کاله نظر تاج لس کاله وړاندې لخپلې لور لخوا دلته د اوسیدو لپاره راوړل شوې ده. د دې مرکز مسؤلین وایي چې په دې لسو کلونو کې یې لور یو ځل هم د خپلې مور د لیدو ته نه ده راغلی، خو زرتاج خپله لور نه ملامتوي او د مورنۍ مینې له مخې وایي چې لور یې وریادیږي.
بس داسې کار چې بس زما لور نه وه، کور یې نو اسم نو لکه یو ډبل بیټې وکړه، بس هغې داخله.
په دې مرکز کې میش ډېرې میرمنې یا د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دلته راغلي دي او یا هم سرپرست نه لري. ځینې هم د زور زیاتیو نه خوندیتوب لپاره دلته راغلي دي. د امن د کور اوسیدونکي له خپل ژوند نه راضي ښکاري.
دلته خو ډېر زیات خوشحاله یم، ښځې عزت وخت دی او د کراچۍ له طرف هم ډېر زیات عزت خیال مې دی او خدای دې ټولو له روغه سټه ورکړي. زنګې ترندستي بچي او ته خدای کا مافي، د دې د لاسه ماته هیڅ تکلیف نشته.
نه ولا لا راغلی نه دی، خو چې د زمه د تپوس په دې کوم نو بزه خوشاله ما ولا سماته ملاوي دي، شکر دې دې ستنګم نشته.
په دوی کې یو هم سلمو ده چې په سترګو رنده ده او ځان یې په سور صدر پوخلي. دا وایي چې یتیم ده او خپل خپلوان نه لري.
انا زاره کې نه ما کې نو می مور به بلاره نشته.
په خبر کې د امن د کور مشر شیګل صافی وایي چې هغه ته ډېر زړه بوګنونکي صحنه وي کله چې یو اولاد خپل مور یا د کورنۍ کوم بل غړي دلته راوړي او یوازې پرېږدي.
بچی نشي ساتلې، بسرای ولې دلته جمع کیږي، اکثر چرتلارو کوسو کې وګرځي، به دا غوي اډرس هم مونږ ته ملایوي شي، مونږ دا غوي کور سره رابطه موګو، خو بس هغه واپس نه قبلې. نو به زه تر اکثر په کور کې مسلې وشي، جنگ جګړې وشي، هغه زنانات بدري سلور روزي تیریږي، نو هغه واپس خپل کور ته لاړ شي، روغ وجاړي وشي. خو چې دا کم د څه خلک دي، دوی اکثر زینه معلوم دي، ورسایشته دي، خو څوک ورپسې ناراضي او دی وسه پورې انتظار کوي. دا وي
په دې مرکز کې د میرمنو د پاره هر ډول اسانتیا وشته. شیرګل صافی وایي چې دلته به په خوا د دې میرمنو شمیر زیات وو چې ډېرې افغان میرمنې وي، خو اوس دلته لس میرمنې ژوند کوي.
دا دی د خبرونې په پای کې به د خبر نو لنډې سواري.
د طالبانو مشر ملا هبت الله خنزاده ویلي دي چې امریکا د دوه هېد موافقې په اساس د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاس نه وهي. خاغلی هبت الله خنزاده د اختر په مناسبت په پیغام کې د دوه هېد موافقې په عملي کېدو او د فشار په ځای د افغانانو سره په همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې پیغام کې راغلی دي چې دوی نه پرېږدي چې د افغانستان نه د سیمې او نړۍ د کوم هېواد په ضد اقدام وشي، او د نورو هېوادونو هم غوښتي دي چې په متقابل درناوي تعامل ولري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبانو لا هم د القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې، خو طالبانو دا خبر رد کړی دی. د طالبانو مشر د نړیوال ټولنې نه غوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، او ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هواریدو کې مرسته کولای شي. د داعش د خراسان څنګه د مزار شریف ښار کې د تیر مخام د دوغ برګونو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بلخ په ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ نتاق آصف وزیری نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې له بده مرغه تیر ورځ د مزار شریف په ښار کې په لسمه او دریمه امنیتي حوزه کې دوه چاودنې شوي چې نه تنه افغانان پکې وژل شوي او دیارلس کسه زخمي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ویلي دي چې ضرب د دې پیښو عاملین ونیسي. داعش یا د اسلامي دولت د خراسان د سانګې وسلواله ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. تیره هفته هم په مزار شریف کې د شیعاګانو په یو جماعت کې په چاودنې کې لسکونه کسان مړه او زخمی شول.
دلکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.